بسونه او د هل لاري
حضرت کو د مشال ډو په روانه خبرونه کې د خپل قربای سلام ومن سلامونه منی وخت د ورځې 4 بجې شوی نن د نه ورځ د 2014 کال د فروری د میاشتې 13 منټه ده په نن خبرونه کې د پاکستانی حکومت تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې د مذاکراتو د طالبانو په لاس د وجل شو اپسي ځواکونو د ځنی سرتیرو د کورنۍ سره خبرې پیښور کې د خبریالانو احتجاج د ټانک جنډولا نیمې قبایلي سیمې څخه د پولیو ویکسین کمپاین ټیم کارکوونکو تختول او نور هم یو شمېر رپورټونه لرو خو لومړی نجیب عامر ته ورځو چې تاسو د سات تازه خبرونه وړاندې کړي
سر کې پاموکې د خبرنو سرټکو ته د پاکستان د حکومت لخوا د مذاکراتو لپاره ټاکل شوی کمیټې د طالبانو سره د خبرو د کولو یا نه کولو په اړه نن اسلام آباد کې غونډه وکړه. د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف نن عدالت ته حاضر شو. ایران له پاکستانه په کلکه د خپلو سرتیرو د خوشي کولو غوښتنه وکړه. پامکړې بشپړو خبرنو ته د پاکستان د حکومت لخوا د مذاکراتو لپاره ټاکل شوی کمیټې نن په اسلام آباد کې غونډه وکړه او په ترڅ کې د مذاکراتو د ځنډیدو وروسته په پیدا شو حالاتو باندې خبرې وکړې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف حکومتي کمیټې ته ویل چې له طالبانو سره دی د سولې خبرو ته دوام ورکړي. نوموړي نن د هغې کمیټې له غړو سره ولیدل چې له طالبانو سره د رابطو او خبرو دنده ورته سپارل شوې ده. پرون د دوړو خواو خبرې وروسته لاغي وځندېدلې چې تحریک طالبان پاکستان محمد څنګه د اتوار په ورځ یو خبر پانه کې ویل چې پاکستانی جیلونو کې د خپل ملګرو د وژنې په بدل کې د اف سی ځواکونو هغه درویش سرتیري وژلې چې په 2013 کال کې په مومندو کې د شونکړې لوې امنیتي پوسټ څخه تښتولې. د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف نن په اسلام آباد کې خصوصي عدالت ته حاضر شو. په دې موقعه سخت امنیتي تدابیر نیول شو. راپورونه وايي نوموړی باندې فرد جرم عائد شوی نه دی. اوس به د راتلونکي جمعې په ورځ په خصوصي عدالت کې په دې خبره بحث کیږي چې دا عدالت د پخوانی پوځي ولسمشر په اړه فیصله کولی شي کنه. د پرویز مشرف وکیل احمد رضا قصوري رسنوي ته وویل
پہلے آپ فیصلہ کریں کہ آیا آپ کی عدالت کمپیٹنٹ ہے.
نن په عدالت کې دا معاملې راوچته شو چې اول دی عدالت دا فیصله وکړي چې د دې مقدمه اوریدنې اختیار لري او کنه. نو ترڅو پورې چې دا فیصله نکېږي او کوم درخواستونه چې موږ دایر کړی دي هغه اوریدنه ونشي نو فیصله نشي کېده. نو په دې جسټس فیصل عرب ویناوا چې احمد رضا قصوري یو مهمه نقطه راوچته کړه او موږ غنو چې ترڅو پورې دا فیصله نکېږي نو موږ به مخ په وړاندې نزو.
نوموړی د سکم دو میاشتو راهیسې له عدالتي کاروایانو ډډه کوي او د راولپنډۍ په یو پوځي روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د ټنګ جنډوله قبایلي سیمې د پنګ جومات کورونو خلک وایي چې پرون ماسپښین نامعلومه وسلوالو د پولیو ضد شپک کارکوونکي تښتولی دي. نن د سیمې د پولیټیکل انتظامي یو چارواکي د نوم د نه خپرولو په شرط مشال لډیو ته وویل دغو کارکوونکو د تیر پولیو کمپاین جاج اخیسته چې نامعلومه وسلوالو وتښتول. نوموړی زیاتوي چې په دې کارکوونکو کې د صحت نړیوالې ادارې ډاکټر خانداد او د پولیو ضد یو ځایي کارکوونکی فرید خان سره د نورو څلورو کسانو تښتول شوی دی. عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز پارټي او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو لپاره د ضلعو په کچه د اتحاد کولو پریکړه کړې ده. د غودري واړو ګوندونو دا فیصله پرون په پیښور کې د یوې غونډې پر مهال وکړه. په دې موقع د عوامي نېشنل ګوند یو مشر غړي میا افتخار حسین مشال لیډیو ته داسې وویل
چونکه دا سه فریقی اتحاد مونږ دلته چکم دے د صوبې پڅته جوړ کړو دا غې د پاره چې کم نه نوم طریقې کار خپل کړې دي او د مختلفو زلو په مختلف زینو کې چې کم نه مونږ اجلاسونه راغوست دي یو په 28م دی بل په 30م دی بل په 28م دی او بل په 1 مارچ باندې دی. ټول زلې به د 15 میټینګونو کې چې کم نه هغه مو سر ترسو او دا غې زلو پڅته تنظیمونه جوړول د پاره چې کم دی تابعیا و پکې کړو.
درې واړو ګوندونو د خیبر پښتونخوا د حکومت نه په صوبه کې د امن د یقیني کولو غوښتنه هم وکړه. په غونډه کې د وسلوالو لخوا په دې وروستیو کې د اف سي اهلکارو د وژنې او صوبه کې د بدامنۍ په سختو ټکو کې غندنه وکړه. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې شپږ کسان چې د یوې میرمنې او یو سړي د سنګسارولو تور پرې پورې دی د نهې په ورځ د پولیسو لخوا ونیول شول. چارواکي وایي د ښځې او سړي عمرونه د شلو او دیرشو کلونو په منځ کې دي او په لورلایي کې د ځایي خلکو لخوا سنګسار کړی شول. چارواکي وایي د وژل شوې ښځې پلار ورور او د سړي تر او پلار او د سیمې یو مولا چې ګمان کیږي د یادې جوړې د سنګسارولو امر به کړی وي نیول شوی دی. یو بل تن چې د مولا ملګری خودل کیږي هغه هم نیول شوی دی. په پاکستان کې د غیرت په نامه هر کال په سلګونو کسان وژل کیږي. د طالبانو د نظام د کډوالو د چارو وزیر مولوي عبدالرقیب تخاری چې پرون پیښور کې نامعلومه کسانو په ډزو وژلې او نن یې جسد د افغانستان د ملي اردو په یو هلیکوپټر کې د تخار ولایت کلفګان ولسوالۍ ته ورسول شو. د تخار د والي ویان سنت الله تیمور وایي د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی او د حج او اوقاف وزارت یو معین هم د مولوي عبدالرقیب تخاری د جنازې سره کلفګان ته ورغلی. د افغان حکومت او همدارنګه طالبانو د نوموړي وژل کېدل غندل دي. تاسو د مشال ریډیونه خبرونه اوري. ایران وایي که چیرته اسلام آباد د ایراني يرغمل شو سرحدي ځواکونو د خوندي خوشي کول لپاره اقدامات ونه کړي دوی به د دې سرتیرو په خوشي کولو پسې د پاکستان خاورې ته ځواکونه واستوي. د ایران د کورنۍ چارو وزیر عبدالرضا رحماني فضلي د خبرې د ګل په ورس کړي. راپورونه وایي په جنوبي کوریا کې پرون د یوې ودانۍ د چت را پرېوتو په پیښه کې لږ تر لږه 8 زده کوونکي وژل شوي او 3 نور زخمیان دي. په دوی کې د 15 زخمیانو حالت نازک خودل کیږي. د آزاد شامی پوز یا فری سیرین ارمی په نوم د شام د حکومت مخالف ډلې چې مغرب یې ملاتړ کوي خپل مشر لري کړي. دغه ډلې په جنرال سلیم ادریس تور لګولې چې نوموړي د حکومتي ځواکونو سره په وروستیو جنگونو کې د مخالفو جنگیالیو د ناکامیو ذمہ وار دي او اسلام پالو ډلو سره جګړو ته لمن وهلې ده. د اتر دی غړې د مشال لډیو خبرونه.
خبرو مو لمشال لډیو ورتل چې نجيبه مې وړاندې کول په دې غړې کې وره.
د پاکستان د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف وکیل وایي اول د عدالت فیصله وکړي چې د مشرف خلاف د مقدمه چلولو اختیار لري او کنه.
پہلے آپ فیصلہ کریں کہ آیا آپ کی عدالت کمپیٹنٹ ہے یا.
د پاکستان حکومت لا طالبانو سره د سولی خبرو پاړ یو کار پوای
دا خبره مخکې باندې چلیږي. دا هغه دلچسپی نه لري. دوی په ټول ملک باندې قبضه کول غواړي. هغه خپل یو نظام دی هغه رایج کول.
دور از وړاندې د طالبانو لخوا په وجل شو درویش اف سی ال کارو کې د یو خپلوان وای خبریالانو د احتجاج په هم یو رپورٹ. نزی تر څنګه نور هم یو شمېر رپورټونه لرو لمشال لیډیو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی ریپورت. د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف نن په اسلام آباد کې خصوصي عدالت ته حاضر شو. په دې موقع سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو. راپورونه وایي په نوموړي فرد جرم ونه لګېدو. اوس په راتلونکي جمعې په ورځ په خصوصي عدالت کې په دې خبره بحث کیږي چې دا عدالت د پخوانی پوځي ولسمشر په اړه فیصله کولی شي کنه. دا به پوځي عدالت ته سپارل کیږي. تفصیل د مشالډو خبريالا په ریپورت کې راکوي.
پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف نن په سخت سکیورټي کې د ځان خلاف غداري په مقدمه کې خصوصي عدالت ته وړاندې شو، خو عدالت لخوا نن په پرویز مشرف فرد جرم ونه لګېدو. نن د اوریدنې په موقع پرویز مشرف وکیلانو عدالت ته درخواست وکړو چې عدالت د خصوصي عدالت په دایره اختیار او مقدمه پوځي عدالت ته د منتقلې په درخواستونو فیصله پورې په پرویز مشرف فرد جرم نه لګوي. په دې د خصوصي عدالت وینا وه چې په دواړو معاملو به فیصله په 21 فروری کېږي. د اوریدنې پس مطبوعاتو سره په خبرو کی پرویز مشرف وکیل احمد رضا قصور وینا وا انن تاسو وکتل چې پخوانی پوځي صدر عدالت ته حاضر شو او دینه ثابتی کی چې مون قانون حکمرانی او د عدالتونو احترام کو. د سیاست وی
پہلے آپ فیصلہ کریں کہ آیا آپ کی عدالت کمپیٹنٹ ہے یا.
نن په عدالت کې دا معاملې را اوچته شو چې اول دی عدالت دا فیصله وکړي چې د دې مقدمه اوریدنی اختیار لري او کنه، او دا فیصله دی هم وکړي چې کوم ملټری اکټ دی هغه مطابق به ملټری کورټ فیصله کوي او که سیول عدالت. نو تر څو پورې چې دا فیصله نکېږي او کوم درخواستونه چې موږ دایر کړي دي هغه اوریدنه ونشي نو فیصله نشي کېدی. نو په دې جسټس فیصل عرب وینا وا چې احمد رضا قصوري یو مهمه نقطه را اوچته کړه، او موږ ګڼو چې تر څو پورې دا فیصله نکېږي نو موږ به مخ په وړاندې نزو.
د دې نه وړاندې نن سهار د نوموړي وکیل انور منصور عدالت ته باور ورکړی و چې پرویز مشرف به په هر حال کې عدالت ته وړاندې کیږي، او په دې موقع د سرکاري وکیل اکرم شیخ وینا وا پوځي هسپتال کمانډنټ د پرویز مشرف پر راتک کې مسله جوړوي، او تر څو پورې چې هغه ته د راتک په اړه لیکل نه ورکړی کیږي نو هغه مشرف ته د تلو اجازه نه ورکوي. خو عدالت په حکم د داخله چارو وزارت په مداخله پرویز مشرف په سخت سکیورټی کې عدالت ته حاضر شو. د یادونې وړ ده په 8 فروری خصوصي عدالت پرویز مشرف ته په 13 فروری عدالت ته د حاضرېدو حکم ورکړی و، او دا هم ویلي وو که پرویز مشرف عدالت ته حاضر نشو نو عدالت به بیا ناقابل ضمانت د گرفتاری وارنټ جاری کړي.
دا مشال ریډیو ده،
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د حکومت لخوا د مذاکراتو لپاره ټاکل شوی کمیټې نن په اسلام آباد کې غونډه وکړه، او په ترڅ کې یې د مذاکراتو د ځنډېدو وروسته په پیدا شو حالاتو خبرې وکړې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په حکومتي کمیټې ته ویلي دي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته دوام ورکړي. پرون د دواړو خواوو خبرې وروسته له هغې وځنډېدلې چې د تحریک طالبان پاکستان مومند څانګې د اتوار پر ورځ یو خبر پاڼه کې ویل چې پاکستانی جیلونو کې د خپلو ملګرو د وژنې په بدل کې د اف سي ځواکونو دروي سرتیري وجلی دي کوم چې دوی سره په تحویل کې وو. تفصیل په ریپورت کې ورو.
د امن مذاکراتو لپاره د حکومتي ډلې غړو اسلام آباد وزیر اعظم هاوس کې د وزیر اعظم نواز شریف سره لیدا کاته وکړه چې پکې د مذاکراتي عمل په حق لا وزیر اعظم ته خبرونه ورکړه. په دې موخه د کمیټې غړو وویل چې د کوټلو اقداماتو نه بغیر با مقصد او ګټور مذاکرات بے معنی دي، او دا چې په 14 فروری د دوه کمیټو غړو ترمنځ ملاقات وروسته په مشترکه اعلامیه کې ویل شوی وو چې له تشدد ډکې کاروایانې به نه کیږي. خو د دې باوجود هم د مومند ایجنسی پیخه رامسته شوه. بل پلو د طالبانو کمیټې رابطه کار مولانا یوسف شاه هم د تیر زیارت په ورځ د خبري غونډې دوران ویلي دي چې کچری دوی پرون په ټاکلې نیټه د طالبانو کمیټې سره ملاقات کړی وو نو دواړو کمیټو به په ګډه یو لار خپل کړی وه. کله چې مشال ریډیو دروان صورتحال په اړه پیښور کې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر صاد محمد نه وپوښتل نو هغه وویل
دا خبر مخکې بنه چلیږي دا غیر دلچسپی نه لري، مطلب دا چې خبرو کې پاکستان چوڑے دا کیسه مقاصد حاصل کول غوښتل دا حاصل سره باقی چې غیر خپل حمله نه دي بند کړي نو بیا د دې مذاکرات تو فائدہ سا او د سبا دینه حاصل کیږي. د مستقبل ما تاسو تاریخ کا دی د مستقبل شته نه غیر پر ټول ملک باندې قبضه کول غواړي، غیر خپل یو نظام دی هغه رایج کول غواړي. دلته مونږه د پاکستان چې کوم ریاست ته هغه غواړي چې امن راشي، امن راشي د دهشتګردي ختم شي. دا ډول مقاصد
د غرنګ اسلام آباد کې یو بل د سیمیزو او سیاسي چارو تجزیه کار قریش خټک وویل چې د مذاکراتو کې سنجیدګي نخکاری
زدا غنم چې دا یو واضحه خبره ده چې د عین پاکستان چې دی هغه د ادارو په منځ کې د خلکو په منځ کې د هر یو شي ستایون کړي دي چې کم خلک دا عین منی او د عین لاندې دنه وخت لري هغه په دې ریاست کې اوسېدل شي. زه اوس دا غنم چې مجبورن به د پاکستان ریاست چې دی هغه به اوس عسکري او ملټری قوت چې دا غي استعمال لاره ولي.
د ذکر وړ ده چې د تیر ګل په اورس د دوانو ډلو ترمنځ ټاکل شوی و چې ملاقات بکیږي، خو د مومند ایجنسی د طالبانو لخوا د درش اف سی اهلکارانو د وژنې پړ په سر اغستو وروسته حکومتي ډلې د طالبانو د ډلې سره د ملاقات نه انکار وکړو، او دا رنګ دی رستیو کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان هم ویلی وو چې جنگ او مذاکرات
د پاکستان طالبانو چې د اف سی امنیتي ځواک د کومو دروي سرتیرو د وژنې پړه منلې ده د هغوی کورنۍ وای که رښتیا هم دا کسان وژل شوي وي نو طالبان د ورته مړي وسپاري. طالبان وای دا کسان چې شاوخوا څلور کاله مخکې تښتولي وو او اوس یې ځکه وژلي دي چې حکومت په زندانونو کې د دوی ملګري وژلي دي. د مشال ریډیو خبریال د ځنو وژل شوو سرتیرو له کورنیو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې را لګلې.
سلور کلو نولان دی دا محمود ایجنسی دا شونکڑای کندو اسکری چک پوست نا تختول شوی دا فرنٹیر کور درش غری چی طالب وصلوال دوا کوی چی گنی دغت نانانی دو رزی وڑان دی وجلی دی دا دغو سو غری و کورنی دیر پا خفگان کدی اوائی چی پکار دا چی که دا تنان وجل شوی وی نمڑی دی کورنی و تا وسپاری لیشی پا دی غری و که سو تنان دا ملاگور خیبر ایجنسی هم و او پا دغت تختول شو که دا زاهد خان چی دا شپگو کلون را حسی نوکر و پلار فیروز خان مشاد ریدیو تا وائی
لگا نور کسان مونږ کې سلور ملاګوري ټول کنه مونږ پرون غلانې لتري غلانې لا او د کارنیل سره ځان باندې وګړي د کارنیل وی چې دې شي مونږ ته هیڅ پاتې شپاره نه راځي چې اطلاع کړی دا
نعمت الله ول چې د غرور نسیم چې سرکاري اوهدای نایک و او په دغه تنانو کې شامل وو هم تختول شوی وو
او مونږ دا وایو چې مونږ مهرباني وکړي چې مونږ ته خپل شین راکې لا شونه چې مړي زریه مونږ ته وشي چې مونږ ته سلی وشي او کنه مونږ به دا ریکوست چې تاسو نه شور کاو نه جګړه کاو د غم جنډې به لګاو قوم لار دی راس او وتی دی او ټول دنیا شان کړه
داوود خان چې د غندف نظام پور وسیدون کې دی په قام خټک دی او وای چې دا غو وراره رحیم خان هم په تختول شو کې شامل وو خوده وای چې یو ور رحیم خان د خپل کورنۍ سره رابطه کړې و
بالکل جی مونږ سره 2010 کې دایني وری شوی دی تقریبا یو لس مې شه بارے ما سره شپې 9:20 منټ باندې یو شپه رابطه وشول له به په برزي په
مصطفی د ملاګور خیبر ایجنسی وسیدون کې د هغوی چې وراره انور شاهی هم د شونکړی چک پوسټ نه د شپږمې میاشتې په 14 نیټه کال 2019 کې اوچت کړی شو او دی وای چې کورنۍ یې ډېر په غم کې ده
دلته یو ماتم دی کوي او بس نه نم ځاړي او لوی واړه ځاړو ټول څو او کمړې نو مهرباني دی او کمړې دی راځي را موږ یې د هلیکاپټر نه منظور او چې پاسه نه دی را لړه چې په سړک باندې موږ ته منظور دی او چې دا غم دی چې لن شي
ولې بل خو د محمود ایجنسی سرکاري انتظامی لا هم دوه وجل شو د عسکري قوتونو د دغه غړي او د مرګونو تصدیق نه دی کړی
تاسو د هغه کورنۍ خبري واوریدلې چې طالبانو ویلي څو ورځې وړاندې د دوی هغه غړي کوم چې په اف سی کې و درويشت هغه وجلې دي په روبې خور کې د افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې شامل د افغان طالبانو یو مشر وجل کېدلو وروسته څېړونکي وایي دا به سیمه کې د سولې راوستلو لړکې د پاکستان پر رول پوښتنې راپورته کړي د افغان طالبانو د حکومت د کډوالو چارو پخوانی وزیر مول عبدالرقیب تخاری پرونو څو موټر سایکل سورو په نصرباغ روډ وویشتو او وی وجه په دغه نور تفصیل په دې رپورت کې
نامعلوم وسلوالو د دوشنبه پر ورځ د خیبر پختونخوا د مرکزی خار پیښور پر ناصرباغ سړک د طالبانو د رژیم د محل د کډوالو د چارو وزیر ملا عبدالرقیب په ډز وجلی دی فرانس پریس خبری اجانس د افغان طالبانو د یو جکپوري غړي په حواله لیکلي چې ملا عبدالرقیب په پیښور کې د افغان طالبانو د هغې ډلې مشري کوله چې له افغان دولت سره د سولې د خبرو اترو ملاتړې وه او غوښتل یې چې له دولت سره خبرې اترې پیل کړي فرانس پریس خبری اجانس همداراز د طالبانو د محل د یو بل وزیر معتصم آغا جان په حواله راپور ورکړی چې په دې وروستیو کې د پاکستان په کوټې او پیښور خارونو کې د افغان طالبانو د مشرانو د وژنې لړۍ روانه ده افغان طالبان ته نږدې سرچینو هم منلې ده چې د پیښور په ناصرباغ نومي سیمه کې نامعلومو وسلوالو پر ملا عبدالرقیب هغه مهال ناتره ډزې وکړې چې نوموړی له یوې غونډې کور ته روان و د پاکستان د سیاسي او افغان چارو کارپوه عقیل یوسفزی چې د پاکستاني او افغان طالبانو په اړه ژوره مطالعه لري وویل چې په کوټه او پیښور کې د سوله خوښو افغان طالب مشرانو له وژلو داسې بریښي په ځینې قوتونه اوس هم په سیمه په ځانګړې توګه په افغانستان کې سوله نه غواړي
خلک چې هغه د امن دپاره یا د سیاسي عمل دپاره کوششونه کوي نو هغه په دواړو ملکونو کې د ستونزو سره مخ دي د مرګونو سره مخ دي د حملو سره مخ دي او هغه خلک چې دغه ټول پراسس ده هغه سبوتاج کوي یا ناکامه کوي نو هغې نه دا چې هغه محفوظ دي بلکې د هغو کارویانې چې دي د هغو اکشن چې دي هغه زیات شوي دي او دغه د تشویش خبره چې په هغې باندې انټرنیشنل کمیونټي چې ده بار بار سوالونه مچتوي
عقیل یوسفزی همداراز وایي افغان دولت ته پکار دی چې د سوله خوښو طالب مشرانو د وژنې پلټنې وکړي او هغه سیرې بربنډې کړي چې په دې وژنو کې لاس لري په پیښور کې د ملا عبدالرقیب تر مرموزې وژنې مخکې د تېر کال د دسمبر په 18 نېټه هم د دې هېواد د بلوچستان ایالت په مرکزي ښار کوټه کې نامعلومو وسلوالو د افغان طالبانو د جګپوړي قومندانان او د کوټې د شورا غړي ملا نور الله هوتک او ملا عبدالملک هم په ډزو وژلي وو کسان هم په پیښور او کوټه کې د افغان طالبانو د مشرانو د وژنې له عمل او د وژل شوو دقیق شمېر لا تر دې دمه نه دی معلوم، خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې دا کار به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پروسې ته زیان ورسوي.
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
دتی خوی گلابا یت سرسے گلابا
دغه لړې به دوام لري. خدا خپرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې خپلو خلکو سره هغه شریک کړم.
سروي تاسو د نهې پروز د مازیګر په څلور نیمې بجې او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمې بجې اورېدل مه هېروئ.
زو ټانګ ته د ټانک جنډولې له نیمې قبایلي سیمې د پولیو مخنیوي څاڅکو ورکوونکو ډلې غړي تختول شوي دي. چارواکي وایي دا شپږ کسان په سیمه کې د شوي پولیو ویکسینو د جاج اخیستو یا کتنې لپاره ورغلي وو. په دوی کې درې د لوی ځواک سرتیري، دوه د ګوزن ناروغي ضد کمپین چلوونکي او یو د دوی ډرایور شامل دي. د پیښې پړه د پیښې پړه چا نه ده منلې. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د ټانګ جنډولا نیمه قبایلی سیمه پینک جماعت کورونو نه را رسېدلو اطلاعاتو په مطابق د دریم په ورځ ماسپښین مال په وسله ترنګلیو ځنه نسنګنده کسانو د پولیو ټیم اغا شپږ کسان تښتولي. په نامعلوم لوري بیولې دي چې کومو په دغه سیمه کې د پولیو تیر شوي مهم معاینه کوله. د ټانګ جنډولا نیمه قبایلی سیمه پولیټیکل انتظامیه یو چارواکي چې خپل نوم جوتول او ژغ ریکارډ کول خوش نه کړل، د مشال ریډیو په پښتنه د پېښې پخلای وکړلې او دا یې هم زیاته کړه چې په تښتولي کسان کې د صحت د نړیوالې ادارې ډاکټر خانداد، د پولیو د محکمې یو ځایي کارکون فرید خان، د دوی سره په ډیوټي موجود ډرایور او د لیویس فورس درې سرتیري امان الله دولت خان او منحاز شامل دي. دغې چارواکي دا هم وویل چې د پېښې رپورټ درج کړی شوی دی. په چک پوسټونو جود امنیتی فورس سرتیریو تا د ساکو سے دلو تلقین، د بٹنو قبائلو د مشرانو ملکانو سره تماس نیولای او پسیمک شد د تشتاولیو او تشتاونکو کسانو د لټون کوششونه لاګیا دی. د پیشه پړه تر دا وخت پرې لیا چاه قبول کړی نه ده. دا د هه یادوی چې د دینه مقصد د روانه میاشتې په یو لسما نیټه د ډیر اسماعیل خان پر روا تنه د کچا ببر پسیمک شد د پولیو ټیم د پاره د لارې سارنې ژغورنې په ډیوټي مامور د پولیس فورس دوه سرتیري هم سرګنده کسانو پشتلي وژلي وو.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
په پوکم یولس بجې،
حجرا
په یو نیمه بجا،
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوه بجې،
د کرخې په غاړه
په دوه نیمې بجې،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمې بجې،
شال او شمله
په پوکم سلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمې بجې.
اوردونکو زو بلوچستان ته، د بلوچستان په لورلای سیمه کې خلکو یو خزه او یو سړی په عام محضر کې سنگسار کړی دي او بیا له غسل او کفنونو پرته خاور ته سپارل شوی دي. د سیمې چارواکي وایي یو ملا په دې تورو د دوی د وجلو فتوا ورکړې ده چې وایي دوی جنسي اړیکې درلودل. چارواکي وایي ملا تښتېدلې خو د هغه د کورنۍ شپږ کسان یې نیولي دي. پړای نور تفصیل کوټې د برکوال میاخیل پر رپورٹ کې ورو.
لورلای چې په بوري مشهور ده، د کوټ شهر شمال ختیځ لور ته د شاوخوا 2.5 کیلومتر په فاصله پرته سیمه ده. د شنبه په ورځ د دې سیمې په یو کلی کچی الیزی کې یو شزه او یو نارینه د نامشروع اړیکو په تور وژل شوی دي. د لورلای سیمې یو ځایي خبريال پیر محمد دوایی دغه شزه او نارینه د یو ځایي ملا په فتوا خلکو سنگسار کړی او بیا یې بی غسل او بی کفن خاورو ته سپارلی دي.
یو مولوی دا فتوا ورکړې وه چې د دوی قتل چې دی واجب دی، یا د دوی سره اور د
نور د علاقې خلکو دوی سمسار کړی و.
د سیمې لیویس پولیس پرون له دې پېښې خبر شوي او دې کلي ته ورغلي دي. د ملا زوی او شپږ تنه نور یې د دې پېښې په تړاو نیولي دي، خو خپله ملا چې فتوا یې ورکړې تښتېدلی دی. د لورلای سیمې د لیویس پولیسو یو مشر لطیف جوګیزی وایي دا لا څرګنده نه ده چې دغه ښځه او نارینه په ډبرو سنګسار کړای شوي که څه ډول وژل شوي، خو تر طبي معایناتو وروسته به معلومه شي. لطیف جوګیزی وایي چا چې فتوا ورکړې هغه ملا هم نه دی. ځایي خبریال پیر محمد وایي لیویس چارواکیو بیګا شپه پر دغو قبرونو باندې لیویس عسکر درولي چې هسې نه څوک د شپې دا مړې وکاږي او بل ځای ته یې یوسي. ټاکل شوی ده چې نن به د سیمې چارواکي د دغو دواړو تنو مړې راکاږي او بیا به یې تحقیقات او طبي معاینات کوي. پیر محمد وایي د سیمې خلک په دې پیښه ډېر غمجن دي. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي که چا کوم جرم کړی وي عدالت به پر هغو خلکو جرم ثابتوي او سزا به ورکوي. هیڅوک دا حق نه لري چې په خپل سر د چا د مرګ فتوا ورکړي. ښاغلی زیارتوال وایي د دې پیښو پلټنه به کوي او مرتکبین به یې د قانون منګولو ته سپاري. په بلوچستان کې د پاکستان د بشري حقوقو سازمان پر دې پېښه خواشیني څرګنده کړې او دا یو ناوړه عمل بللی دی. د بشري حقوقو د سازمان یو غړی شمس الحق مندوخیل وایي په بلوچستان کې داسې پېښې ډېرې کېږي خو اکثر رسنۍ ترې نه خبرېږي.
دا ډېر زیات ظلم سوی دی، دا حیوانیت دی، دغه انجلۍ سر سوی دی او دا لږ سره سوی دی. دا د انساني حقوق انتهایی زیاتې خلاف ورزي ده. دلته د عدالت ډېر کمزوری دی.
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په بلوچي سیمو کې په تېرو کلونو کې څو داسې پېښې سوي چې ښځې د غیرت په نامه وژل شوي دي. خو دا لومړی ځل دی چې په یوه پښتني سیمه کې نارینه او ښځه د نامشروع اړیکو په تور د غیرت په نامه په سنګسار وژل کیږي.
که پښتو وایې مشال ریډیو ور
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدو. پېښور ته نن د نهې په ورځ د پېښور خبریالانو د پرسلب مخې ته تېر ورځ کراچۍ کې د وخت او آج نیوز په دفترونو باندې د حملو خلاف احتجاجي مظاهره کړي. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې خبریالانو ته د تحفظ ورکړي. تفصیل له مشال ډو خبریال درکوي.
وقت او د آج ټی وی دفترونو کراچۍ کې د حملې په ضد احتجاجي مظاهره کې د پېښور ګڼ شمېر خبریالانو ګډون وکړو. مظاهره چانو ټی وی دفترو باندې د حملو غندنه وکړه او دوی تر تحفظ ورکولو او د صحافت د ازادۍ غوښتنه کوله. د مظاهرې مشري کوونکي د پېښور پریس کلب صدر ناصر حسین په خبریالانو حملې کوونکو په اړه وویل
دا خلک دي چې هغه رشتہ کول نه وري حقیقت نه ځان پټي او چې کوم د دې کاروایل کی میډیا په دې قوم ته خره کوي نو دا نه وړي چې زموږ کوم منفي هټکنډي دي مخامخ شي او د دې خپل چې کوم کردار ده مل خلاف قوم خلاف د ښکار شي.
د وخت نیوز پیښور څنګه خبريال عظمت ګل ویناوه چې دا څه قسم حمله سره د هغي حوصله نور هم اوچتيږي او دا چې د دړکو له وجبه هغي هیڅ وخت خپل کار پرې نګدي.
حکومت پدې هړه په مکمل توګه ناکام شوی دی. څه قسمه تحفظ لپاره اوس ګامونه نه دي پورته کړی.
پاکستان کې خبریالانو باندې حملو او دړکو په اړه مو چې کله اسلام آباد کې کار کوونکي خبریال سلیم سیټی نو پوښتل نو د هغه وینا وه
یو جنگ سٹارٹ کی دن کے پا دی کی اس دو پارٹ یعنی مین سٹیک ہولڈر سی دی اغو دوار بدا غواری چی دا اغو پا فیور کی دی ریپورٹنگ ہوشی او خاص طور کم دا ریاست سر چی پا جنگ کم کم پارٹی دا اغو با پرٹیکولرلی دا غواری چی دا اغوی پا فیور کی دی دا سی زنو چلی گی کل آغا پارٹی تا دا پتاو لگی چی جرنلسٹ یا میڈیا ارگنائزیشنز نور دا اغوی دا کار ندی نبیا با اٹیکس تیزی گی.
دا پام ولدا چرا جنوری میاشتې په ولسمه نیټه کراچۍ کې د ایکسپریس ټی وی په ټیم حمله کې درې کارکونکو وجلی شي وو او دې ته د هم پام وی چې د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس یا د خبريالانو د تحفظ کمیټې د ریپورت تر مخه پاکستان نړۍ کې د خبريالانو لپاره سلورم خطرناک هیواد دی.
دا مشال رادیو خبرونی په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه څلوېښت او په پنځلس زره درې سوه شل صاف اوریدلی شئ.
اودن ګستاسو لپاره د خبرونو ورستو د ژوندۍ خبرونه سروې هم لرو چې ملیحه میزاده بای تاسو ته وړاندې کوي. خو اوس لږه شېبه کې څلور نیمې بجې کېدونکې دي او نجیب عامر هم سټوډیو ته راغلی. نو راځئ چې له هغوی د خبرونو لنډیز وګورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف حکومتي کمیټه ته ویلي دي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته دوام ورکړي. نوموړي نن د هغې کمیټې لغړو سره ولیدل چې له طالبانو سره د رابطو او خبرو دنده ورته سپارل شوې ده. د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف نن په اسلام آباد کې خصوصي عدالت ته حاضر شو. په نوموړي فرد جرم عاید نه شو. د راتلونکي جمعې په ورځ به خصوصي عدالت خپلو اختیاراتو په اړه بحث کوي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې شپږ کسان چې د یوې مېرمنې او یو سړي د سنګسارولو تور پرې پورې دي د نهې په ورځ د پولیسو لخوا ونیول شول. په نیولو شوو کسانو کې د ښځې او سړي خپلوان او د کلي ملا هم شامل دي. د طالبانو د نظام د کډوالو د چارو وزیر مولوي عبدالرقیب تخاري چې تېره ورځ پېښور کې نامعلومه کسانو په ډزو وژلی و نن یې جسد د افغانستان د ملي اردو په یوې هیلیکوپټرې کې د تخار ولایت کلفګان ولسوالۍ ته ورسول شو. افغان حکومت او طالبانو د نوموړي وجل غندلې دي. د ټانک چارواکو تایید کړه چې د جنډولا په پنګ جماعت کورنو کې پرون نامعلوم وسلوالو شپږ کسان تختولي چې د صحت د نړیوالې ادارې یو کارکوونکی ډاکټر خانداد هم پکې شامل دی. د پاکستان دریو ګوندونو عوامي نېشنل پارټۍ، پاکستان پیپلز پارټۍ او جمعیت علما اسلام فی په راتلونکو بلتیاتي انتخاباتو کې د اتحاد پریکړه کړې ده. ایران وایي که چېرته اسلام آباد د ایرانی یرغمل شوو سرحدي ځواکونو د خوندي خوشي کولو لپاره اقدامات ونه کړل، دوی به د دې سرتیرو په خوشي کولو پسې د پاکستان خاورې ته ځواکونه واستوي. او د یوکراین د حکومت مخالفه مشرانو د جرمني له وزیر اعظم انګلا مرکل سره ملاقات کړی دی او د یوکراین د سیاسي تاوتریخوالي په اړه ورسره خبرې کړې دي.
السلام علیکم او ستړي مشه په سروې پروگرام کې زما د ملیحا میرزاده سلامونه منه. امید کوم چې خوشاله او سلامت پئ. په نننی پروگرام کې مو د ننګرهار د ښځو چارو رئیسا انیسا عمرانی میلمنه کړې ده. انیسا عمرانی د تیرو دریو کلونو راهیسې یاد مسؤلیت په غاړه اخیستې ده چې دا وخت د ښځو د تعلیم، صحت، اقتصادي پیاوړتیا، سیاسي میدان کې د ښځو د ونډې او پوهاوی او د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوي. انیسا بیبي وایي چې د ښځو پر ضد د کورنۍ تشدد او دغه شان د دوی پر ضد نور تاوتریخوالي ته هم کتل د دوی د وزارت په دایره کار کې راځي او غواړي چې په هر میدان کې د ښځې سهولتونو ته لاس رسیولري. انیسا عمرانی له دې مخکې لس کاله د کابل په لوی لیسا یا های سکول کې د استادې په توګه هم کار کړی دی. انیسا د افغانستان د لوی جرګې وکیله هم پاتې شوې ده. په 2001 کال کې د اساسي قانون په دفتر کې د خزینه آگاهی په برخه کې هم مسؤوله وه. په افغانستان کې د پارلماني او صدارتي انتخاباتو کې د ولسوالۍ د خزینه برخې ذمہواري هم په غاړه وه. هغه د ښځو د ملي شورا اولنې خزینه رئیس او په ننګرهار کې د افغان ولسمشر حامد کرزي د عمومي کمپین معاون پاتې شوې ده. په دې پروګرام کې به د انیسا عمرانی سره د هغوی د ژوند او کار په هکله خبرې کوو. تاسو هم را سره په پروګرام کې ضرور برخه واخلئ او د مېلمنې نه که څه پوښتنې لرئ نو را سره یې خامخا شریکې کړئ. له ځان سره ول د ټلیفون شمیرې ولیکئ. مشال رادیو ته ټلیفون
وکړئ.
صفر صفر سلور سوا شل
دوویش
یولس
سلیریش
دو سوا پینزا
صفر صفر سلور سوا شل
دوویش
یولس
سلیریش
دری سوا پینزا
صفر صفر سلور سوا شل
دوویش
یولس
سلیریش
سلور سوا پینزا
مشال رادیو تا ویڈیا ٹیلیفون اوکرائی
زمون دا ویڈیا ٹیلیفون شمیرا دا صفر اتو صفر صفر دوا دوا صفر
3333
کتا سو د پاکستان دننه د خپل کور ل ټلیفون نه زنګ وهي نو مصرف نه لري
او که د موبایل ټلیفون لاره اړیکه نیسی نو یوازې د لوکل کال مصرف لري
نو هم اوس مشال رادیو ته په 0800-220-33 ویډیا ټلیفون وکړي
او مون سره خپل نظر شریک کړي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګیا په دې پروګرام کې بنن مونږ سره د ننګرهار د خزو چارو رئیس انیسا عمرانی ملمنوي. تاسو د سکایپ لاره هم په دې پروګرام کې برخه اخستل شئ. د ځان سره د سکایپ په تولې کې
سکایپ لری د مشال ریډیو په ژوندوی خبرونه کې برخه واخلې.
زه سلیم د ملیشانه خبرې کوم. جی
عبد الله رحیم د فیصل آباد پانتون نه.
حبیب مصابر د سعودي عربستان.
سکایپ تلار را سره ملګری شوی.
بله او
قربان د سکایپ دلار لاله ملګری شوی.
پته مو دا مشال ریډیو.
مشال ریډیو دا سی ولټوي.
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. څنګه چې ما سر کې تاسو ته ویل مونږ سره د ننګرهار د خزو چارو رئیس انیسا عمرانی بیبي میلمنه ده. مونږ کوشش کولو چې هغوی سره د ټلیفون اړیکه ټینګه شي. نو دا وخت هغوی را سره په پروګرام کې راغلی ده. انیسا بیبي تاسو ته هرکلی وایو. ژوندۍ
سیمانه تاسو ته مونږ هم خپل سلامونه او
بنیادی تعلیم پڑھاؤ دا ہم چاسو دکھ میں سر تعلق ساتھ پدے اکلا بدن پختن حکم. جی تاسو بنیادی تعلیم چرته نه حاصل کړی دی او پکم شوبه کې بیا تاسو د کومې سیمې سره تعلق ساتي؟
بله زه د کابل د پانتون نه د لسانس په درجه باندې فارغ شوم او د علوم اجتماعي د پانځي څخه.
صحیح ده. او تاسو هم د ننګرهار سره تعلق ساتئ؟ جی
بله زه انیسا عمرانی د ننګرهار ولایت خبرو رئیس یم. فعلاً
سمه ده. بالکل هغه خو ما ستاسو تعارف کې هم ویلې. انیسا عمرانی بی بی ستاسو د کار په حق له خبرې کو. تاسو مخکې استاذي شعبه هم خپل کړې و او بیا استاذ سیاست طرف ته راغلی. دا سفر دی ته تاسو څنګه ګوره؟ دا سفر آسان و آیا کو دې کې تاسو سره مشکلات ولیدل؟
سفر خو چونکی ما علاقه درلودل ورته هر څومره چې مشکل بیا هم ماته آسان و خو یو اندازه مبارزه غواړي چې د اندازې ته ځان راورسي. مختلفې دورې مې تېرې کړي، مختلف فعالیتونه مې تېر کړي دي، مشکلات مې ګاللي دي، امنیتي مشکلات مې ګاللي دي. په انتخاباتو کې مې اشتراک کړی دی، په لرو پرتو سیمو کې ښځو لپاره کار کړی دی. په کلونه کلونه تقریبا زه 19 کاله کاري سابقه لرم چې خوندنه د پانتونه فارغه شوی ما خویند ته په اړه مختلف بخشونه کې کار کړی دی. نو دیر ما دمه رسیدلو ته ډیر مشکل کارم دی خو چې څوک علاقه ولري بیا سانم دی.
سمه ده. نو مطلب تاسو وایئ چې دلچسپي څوک لري او بیا عزم هم وساتي، په کلکه اراده وکړي نو بیا هغه مقام ته رسیدي.
کلکه اراده مې درلودله چې ځان مې ورسو، بل نور هم لرم.
سمه ده، ډیره ښه. نو تاسو نه بده پوښتنه وکړم چې روس خو به خیر ستاسو چې کوم اوسنی کار دی په حق لا به تاسو کو. نو د استاذي په شعبه کې او بیا اوس چې تاسو کوم کار کوئ په دې کې تاسو څه فرق وینئ؟ او آیا تاسو څه ګڼئ چې ښځې د تعلیم په شعبه کې زیاتې کامیابې پاتې کېدی شي او کنه د سیاست په برخه کې ستاسو بیا زړه ته زیات څه نږدې دي؟
بلې، اول خو ما چې کله د پانتون نه فارغه شوم د جنکو په لیسو کې مې درس ورکاو، د څلورم نه مې تر دولسمه پورې درس ورکاو. تقریبا 10 کاله ما د تعلیم په شعبو کې درس ورکړی دی او وروسته بیا زه د سیاست ډګر ته راغلم. خو زه د دواړو مرحلو نه راضي ما هم د تعلیم برخه ډېره خوښوم ځکه چې هلته د شاګردانو تربیه ده، نو هغه برخه هم ډېره خوښوم او زما د سیاست سره هم ډېره علاقه ده او الحمدلله تر دې دمه په خپل کامیابۍ باندې پر مخ روانه یم.
ډېره ښه خبره ده انیسا بیبي. مطلب تاسو ته دواړه زړه ته نږدې دي. دا راته وایي چې په افغانستان کې په سیاست کې د خزو د ونډې په حق له خبرې هم کو تاسو سوایې په انتخاباتو کې مخکې د خزو برخه څنګه به اوس حالت څنګه دي
و اكو خون تاسو یو منګه په ننګرهار ولایت په ننګرهار نه په ټول افغانستان کې د خزو وضعیت په سیاسي دغر کې ډیر ښه تیرو چې د دې په ژوند کې ډیر پرمختګونه راغلي دي په سیاسي برخه کې اجتماعي برخه کې اقتصادي برخه کې د خزو وند سیاست کې ډیر تغیرات افیلن په دې برخه کې راغلي دي چې د خزو د معرفت په برخه کې د صحت په برخه کې د خزو شتون په سیاست کې نو ډیر وضعیت ښه شوی دی ډیر زیات تغیرات راغلي دي فعلاً چې تاسو په افغانستان کې ګوري دغه انتخابات پروسه روانه ده
بالکل
په تیر انتخاباتو کې هم د خزو ګډون ډیر زیات او اوس انتخاباتو کې هم د خزو ګډون ډیر ډیر تلیواله دي چې خزو باید کارت واخلي او رای ورکي او خپل د خوخي کاندي ته رای ورکي ځکه په افغانستان کې زمونږ خويندې نور د جګړو نه ستړي شوي دي جګړو نه کرکه لري دا ډیر ښه چانس وته برابر شوی دی چې زمونږ خويندې اخل کستنه رای ورکړي ترڅو افغانستان یو خرات لږ ولري
سهیدانی سبیبی په دې حق له خبرې کوم سره یو وريدونکو د غوي تورزو چې سپوختنه لري السلام علیکم او ستړي مشي
وعليكم السلام ستړي مشي
خوان مشي ورجانه نوم راته خو یا بیا زمونږ د ملمنې نه سپوختنه لري
ما نوم پټه خان دې زل صبح په دچستان کې ستوګای ما او وداتم کې لا ورته کوم
ها ډېر مننه ورجانه پوښتنه وکې تاسو
تاسو خوجانه ته مده دې سلامونه دي
جی وعلیکم السلام
او نډیر ټیم دا خما دې کنه ولا تاسو سره بنټ نه لګې د ټلیفون بډیر مصروف او ساسغه
خاجی تاسو پوښتنه وکې
بس ته با دا ګرځې بس من منه ته مده دې سلامونه دي بس درای به سره زه وستنه دې کوم
تاسو پوښتنه سره ضرور جانا جی
ما سره یې پوښتنه به ځینې کوم
افغانستان کی ریاست جمہوری انتخابات دی زمنگ کبھی دورہ پورا شوی دا غواڑی چ نوی رئیس جمہور کا رائے ورکو او زمنگ اولس نفر کاندیدات ہم در رئیس جمہوری لرو دے کے دیر اخل اخل کسان لرو من غواڑو چ یولس کاندیدان درو منغوالو چې اهل کس پکې وګورو الحمدلله زمون ټول اهل کسان دي منغوالو چې اهل کس پکې ولرو او دې ته منګا رائے ورکو من خزه ډیره خزه دې ته لیواله دي چې افغانستان کې یو صلح راشي آرامي راشي د صلح او آرامي لپاره دوی ته ووټ ورکو چې دوی کامیاب شي
سمدانی سبب دا خبره خو سمد خو بیا تاسو امنیتی وځ په حق له سوال کې په افغانستان کې خزه کو غواړم چې دوی سیاست ته راشي بیا دوی خپل رائے هم استعمال کړي نو بیا یې د پاره د امنیتی حالاتو د انتظاماتو په لړ کې ستاسو سکار کړی دی او سره روان دي سپلان لري تاسو
بلکې و خوري منګه اوس چون په افغانستان کې امنیتی ستونزې د خزو په وړاندې ډېرې پرتې دي خو الحمدلله زمونږ وزارت داخله او په کوم ولایت کې ځکه قرار لرم ننګرهار ولایت کې زمونږ شهزاد ته چې زمونږ قومندان د امنیت دی دوی موږ ته ډېرې اسانتیاوې برابر کړې دي چې ډېرې هغه ولسوالۍ چې امنیت پکې نشته دی هلته په هرې ولسوالۍ کې یو سل شل محلي پولیس ګمارلي دي او هغه سیمې چې زمونږ وسته پورې وسلوالو لاس کې وي هغه هم ترلاسه کړې دي نو ښځو ته یو ډاډمن امنیت برابر کړی دی نور او ښځو ته ترڅو وکولې شي زمونږ خویندې او ورونه په ډېر امنیت په شکل باندې دوی لاشي او رایه ورکړي او بل زمونږ د افغانستان خلک به اوس د جنګ جګړو سره مخته شوي دي یعنی دې ته ډېر خوشاله دي چې کله به د انتخاباتو ورځ راځي او دوی به خپله رایه به ورکوي نو ورځ په ورځ الحمدلله په ننګرهار ولایت کې خصوصا په ټول افغانستان کې په ننګرهار ولایت کې امنیت ډاډمن دی او ورځ په ورځ موږ امنیت د ښه والي په لور روان دي زمونږ پولیس او زمونږ اردو زمونږ قومندان صاحب د امنیت پر اوسلو کې ډېرې حالې ځلې کوي او سرحدي قواوې د امنیت پر اوسلو کې ډېرې حالې ځلې کوي چې څو زمونږ خويندې ورنه وکولې شي د صندوقونو ته راشي لاړ شي او خپل د رای کاندي ته خپل د زړه کاندي ته رای ورکړي دا یو ښه راتلونکی په خاطر
ډیره ښه خبره ده او امید کوم چې دغه شانتي په راتلونکو انتخاباتو کې هم حالات دغه شانتي خي څنګه چې تاسو وایي بیا تاسو چې کوم د خزو چارو ریاست ته نو هغه تاسو ویلي چې په شپږو میدانونو باندې تاسو توجه د تعلیم د صحت اقتصادي پیاوړتیا پیاوړتیا د خزو نو په دې اکل رڼا واچې ته تاسو څه کار کوي لګیا د خزو لپاره بیا تاسو څه فرق لیدل دي په دې تیرو دریو کلونو کې چې تاسو دا کار کړل کړی دي نو څه فرق وینئ تاسو آیا څه حالت ښه شوی دي د خزو لپاره
بلکہ وہ منخو دخل چار ریاست کے آتے مدیریت لرو پاتو بخشون شفت بخشون کے کار کو خصوصا منگ در خزو قضایاوی تا حقوقی بخش دے چی در خزو قضایاوی تا رسیدگی کو در صحت بخش دے چی در خزو در صحت بحق لد خزو مشکلات ہل کو یعنی در اپرتون سیمو که خزو کلینیک لری مکتب لری نی لری اگایی اما پروگرامو نگی در صحت پر بخش دے اقتصاد پر بخش که خزو در مختلفی پروژی لرو چی حرفاوی پروژی دی قالین بافی دی چرمدوزی دی دم مواد اچار سازی دی مربا سازی په دې مختلف بخشونو کې منګه پروژې لرو چې د خزو هم اقتصادي پیاوړتیا ده هم د خزو ظرفیت ولول دي ورکشاپونه او ترنینګونه د خزو لپاره چې په ریاست کې د خزو هر راز مشکلی د خزو چارو ریاست ته مراجعه کوي او د دوی مشکل حل کیږي چې دلته موږ تعلیم په بخش تعلیم تربیه بخش کې د صحت بخش کې اقتصادي پیاوړتیا بخش کې د دوی ظرفیت سازی په بخش کې خویندو لاسرسی حقوق ته د دوی هغه حقوق چې د اسلام مقدس دین ورته ورکړي دي او اساسي قانون ورته ورکړي د هغې په مطابق د دوی د قضایاو حل دی نو په دغه مختلف بخشونو کې موږ د ښځو سره همکاري کوو کار کوو اداراتو ته ښځې معرفي کوو او د ښځو ګډون په سیاست کې دی فعلا ما ویل چې دغه انتخاباتو پروسه روانه ده موږ د ښځو لپاره آګاهي عامه پروګرامونه دي ورکشاپونه سیمینارونه چې تر ښځو ذهنیت روښانه شي او هغه ښځې چې په کورو کې دي هغه هم وکولی شي خپل رای استعمال کړي او آینده کاندي ته خپله ښځې په دغه انتخاباتو کې شتون ولري نو زموږ د ښځو چارو ماسساتو په هم تاسې باندې چې دوی پروژې کار کوي د ښځو چارو ریاست د هغه پروژو څخه نظارت کوي تر څو دغه خویندې په دغه پروژو کې څه واخلي او خویندې په ټولو اداراتو کې د جندر سازي وکړي چې دغه د جندر مسله په کښې حل ده که نه ده چې د دولت څه امتیازات دي دا د ښځې او نرسې دواړه مستفیدې دي او که تنه نرسې مستفیدې دي خو زه فکر کوم الحمدلله په افغانستان کې ښځو ته اوس خاصه توجه ډېره زیاته ده ځکه چې په اساسي قانون کې هم مساوي حقوق ورکړي د نرو سره او شریعت هم ورته حقوق ورکړي او نړیواله ټولنه هم توجه خاصه توجه لري نو زه فکر کوم ورځ په ورځ زموږ د خویندو ژوند ښه کېږي
دا ډېره ښه خبره ده انیسا عمراني بیبي دا راته وایي تاسو وایئ چې تاسو د تعلیم په برخه کې د صحت په میدان کې دغه شانتې د سیاسي پوهاوي لپاره تاسو هلې ځلې کوئ لګیاي نو سیاسي پوهاوي تاسو څنګه کوئ آیا دوی له څه داسې تربیتونه ورکوئ داسې بیا د تعلیم په برخه کې د دوی دپاره سکولونه جوړوي لکه څه داسې تاسو څه کوئ که پای لږه رڼا واچوئ
د تعلیم په برخه کې بلې و ډېره مننه ملیه جان ستاسو نه موږ د تعلیم په بخش کې زموږ دا ټول د انقلاب خو ډېر لسیزې جنګونه په افغانستان کې درې لسیزې جنګونه تېر شولو زموږ ډېری خویندې سنې غټ شو او په کورونو کې بې سواده پاتې شوې هغه خویندې چې سنې غټ دی او مکتب ته نه شي کولی چلی شي موږ د هغې خویندو سروې کوو او په لرو پرتو سیمو کې په ولسوالیو کې دوی ته بېسواده سونه لرو د تعلیم په بخش کې همکاري ورسره کوو سواد اموزي زده کړه چې وکړه بیا مکاتبو ته معرفي کوو کله چې مکاتبه نه خلاص شي بیا کولی شي تعلیم تربیې ته درمانینې ته د ښځو چارو ریاست په همکارۍ باندې معرفي کوو همدې ترتیب په صحت بخش کې کلرو پرتو سیمو کې ماهواره غونډې لرو موږ د صحت سره تعلیم تربیې رئیس سره کومې خویندې چې په لرو پرتو سیمو کې د صحت برخه مشکل لري نو موږ د ساتنې رئیس سره شریکوو هغې باندې اقدام کوي لکه په لرو پرتو سیمو کې د ښځو لپاره ښځینه ولادي او نسایي کلینیک نه شته هغه زموږ مشکل ده او هغه کلینیک جوړوي که ډاکتره نه وي ډاکتر ورته دخت کوي راغلو په سیاسي ډګر کې ډېری خویندې موږ دې ته آګاهي عامه پروګرامونه د ماسساتو په همکارۍ ورته کوو ورکشاپونه سیمینارونه چې خویندو ته موږ ورکوو دی لرې پرتو سیمو خویندو غوږ ته رسوي چې ولا موږ باید راځي خویندې چې موږ رایې ورکړو ځکه چې موږ خپل رئیس جمهور ولرو او آینده په افغانستان کې صلح تعمین شي افغانستان کې پرمختګ وي نو په دې خاطر باندې موږ ټولو خویندو ته دغه تعلیم ورکوو د سیاست په ډګر کې زموږ ډېری خویندې تاسو ګورئ پارلمان کې دي ولایتي شورا کې دي حتی ریاست جمهوري د افغانستان کې داسې ښځې شته چې په دې لږ وخت کې ریاست جمهوري ته ځان کاندي دی په سیاست ډګر کې موږ ډېرې خویندې لرو او نورې هم ته تشویقوو تر څو دې خویندو ته رایه ورکړي دي جمهوري کاندي چې دی ته رایه ورکړي چې آینده زموږ رئیس جمهور داسې رئیس جمهور وي چې په کابینه کې هم خویندو ته ډېر ځای ورکړي او په کلیدي پوستونو کې هم ډېر ورکړي نو ما کوشش کوو چې ریاست جمهور ته زموږ ډېری خویندې رایې ورکړي په سیاسي ډګر کې اشتراک وکړي خو آینده د نورو خویندو دپاره لارې واروي
تاسو ادنیسا عمرانی بی بی تاسو دا دومره کار کوي لګیای د خزو د تعلیم د حقوق او صحت په برخه کې بی تاسو ول ستلس کاله ماشاله دا سکیږي چې تاسو لګیای کار کوي په دې شوبه کې. نو تاسو څه فکر کوي تاسو د دې کار ته په کتلو سره نور خزي تشویقي غایا تاسو یو رول ماډل په توګه کار کوي دا څه مثالونه شته تاسو سره چې تاسو خلکو کتلی وي؟
پننګر هر ولایت کې زمنګ ډیرې خوندې تقریبا زرها او خوندې په دولتي ادارات کې غیر دولتي ادارات کې کار کوي په کلي دي پوښتنه کې کار کوي ولایتي شورا کې شته تقریبا ځوانین درو استادان لرو موږ پننګر هر ولایت کې الحمدلله دغه موږ څلور رسېدره انسان لرو په کلي دي پوښتنه کې کار کوي ډیرې خوندې د تشویقي چې کار کوي حتی د کورونو کې چې ښه کار کوي هغه بعض ورکشاپونه سیمینارونه درځي د ثقافت په برخه کې د مور او د ماشوم په برخه کې هغه یې مو پروګرامونه کې دي د مستری ورکشاپونه نو ډیر خوندې ته لیواله دي ځکه په افغانستان خو یو اقتصادي مشکل هم ډیر زیات دی نو خوندې کوشش کوي چې په هر د ټولنې په هر برخه کې سیاسي او اجتماعي او اقتصادي وي په دې برخه کې خوندې کار وکړي او دې ته شوق علاقه لري چې کار وکړي. بله
صحیح. انیسا عمرانی بیبی د خزو په وړاندې تشدد هم تاسو وی چې د ساسو د خزو چارو ریاست په دایره کار یا قضیه کې راځي کنه؟ نو د تشدد بیا مختلف شکلونه دي که کورنۍ تشدد یا کو په بدو کې ورکول یا داسې نور قسمونه دي. نو تاسو بیا په دې برخه کې څه کوي لګیاي یا تاسو د دې د مخنیوي په لړ کې څه کار کړی دی او څه کار کوي؟
مانیو جان سره ډیره زیاته مننه او ډیره مهمه پوښتنه ده. کله واځنه هدف چې زمونږ د عادت د خلکو لپاره د تشدد او چې تاسو دور زیاته او کاو تریخواله چې کوم زمونږ خپل ته دي چې په افغانستان کې بعض مشکلات شته او امنیتي مشکلات دي اقتصادي ستونزې شته د اسلام څخه د نه آگاهي ستونزې شته د سواد مو حقیقت چې ټیټوالي ستونزې شته د نو ډیرې خوندې د فامیلین کې بعض چې سواد پکې ډیره چې کده کورنۍ او تاسو خپل خواله راځي د ننګور ته منځ د خواخې تر منځ مختلف رنګ جنگونه راځي خو دغه تاسو خپل خواله خود چا ریاست روز مرز وخت قضیه درځي ته مخکې په خو وخت کې باید زیات مګم تر دې د مجددا کوم شوي ځکه چې زمونږ په هیواد کې د تعلیم کچه لږ زیاته شوې ده نو په دې خاص باندې د تشدد هم لږ کم شوې ده. بل موږ قانوني باندې خوشونت لرو چې د قانوني باندې خوشونت کې هم په کابل کې د کمیسیون شته چې د موینان د آزاد او په ولایتونو کې هم د خود چارو رئیس او ولایت مقام د دې مشري لري او دلته بعض رئیسان دي چې د غیب او د لري مثلا د اوقاف رئیس دي چې د خود کم حقوق چې اسلام مقدس دین او تور کړی د منابر لاره د مسجدونو لاره علما کرام خلکو ته دا توضیح کوي او د تاسو فرهنګ دی او ساقامي رئیس دی او د ستاسو امور اجتماعي چې خصه زمينه د کار په تعلیم او تربیه رئیس چې د تعلیم کته دیږي نو په دې د کای د دې په د زور زیاتی په کاهش کې په کار چټوالي کې چې د مېن دی چې موږ دغه مختلف ديال له اداري په کار کوو الحمدلله په نګر هر ولادت وز دې کچه چې تشوې ده خو مخکې وختو کې ډېر ځکه مال ته چې یو خو د اسلام مقدس دین څخه ده وز بل څه اګاهي ده مختلف اداري کې دولتي دي کې غیر دولتي دي په دې راسته کې کار کوي نو تر دې دمه دغه د زور زیاتی کچه را کې تشوې ده او بل خو چې ریاست کې څه کوي هم موږ د قضیه لرو چې کورنۍ تاسو لري خواله دي خو موږ دلته د حقوق مدیر او د غالوند ادارې زیات داری چې په دې کار کوي الحمدلله په اوس وختو کې دې کا چر اچي چشمه ده.
صحیح. تاسو چې د اخر حالات ذکر کوي چې د خزو لپاره په افغانستان کې حالات په خکې دوه لګیا دي او د غشانت کو تشدد وی یا د غوی د نورو تعلیم یا صحت ته قتل شي نو تاسو په شخصي توګه څه احساسوي لکه خوشحالي محسوسوي چې کله تاسو وینئ چې تاسو په شخصي توګه د خزو لپاره خدمت کوي؟
وځو مليان د خدای خوشاله په شخصي لحاظ هم پر رسمي هم په شخصي لحاظ باندې خوشالي تاسو چې موږ کوم خزي کوم زحمت او کوم تکلیف په خاطر بیرون راوځي الحمدلله د نور خزو په وضعیت کې موږ ډیر زیات تغییر راوستي دي او موږ خوشاله چې موږ کوم خزي چې بیرون راوځو کار کوو نور خزو ته اسانتیا راوونو د نور خزو په ژوند کې اسانتیا راوولو نو هم د ټول خزي د دې خوشالي تاسو چې دغه څو کاله د دې خوشاله چې مونږ کار او فعالیت کوو مونږ فعالیت دې نه دی موږ ډېر خو د ستونزې حل کړې دي مشکلات هم حل کړې دي او تر دې دمه د خزو په وضعیت کې ډېر زیات تغییرات راغلي موږ ډېر خوشاله تاسو
سمدا او تاسو څه فکر کوئ لکه په جون کې که تاسو د سیاست برخه ته نه راغلي او تاسو بیا د استاد او د تعلیم شوبه جاری ساتلې وي بیا د هر تاسو په شخصیت باندې څه اثرات پرې باسي لیدي تاسو د کار تاسو څه فکر کوئ؟
بله زه خو بله د تعلیم په بخش کې کار کوم، مال څه چې هغه ماته هم ډیره د چاسو بخش و، خو د دې په دې بخش کې چې زه اوس کار کوم زه لا ډیر خوشاله یم چې ما د سیاست سره هم علاقه درلود او ډیر پرمختګ مې په دې کې کړی دی. ځکه نه تنها شاګردان ته ما صرف خاطر درس ورکو، اوس ما ډیرې ښځو ستونزې حل کړي دي، ډیرې ښځو سره مې کار کړی، ډیرې ښځې چې په ځمکه وي ما لاس ورکړی جیبي کړي مې دي، او د دې اقتصادي پیاوړتیا د دوی ظرفیت ولول د دوی په هر بخش کې ما مشکل حل کړی دی. دا باندې ادارو په همکاري د وزارت په همکاري د ولایت مقام په همکاري د نورو مؤسساتو په همکاري د دوی اواز مې جګ کړی دی او مربوطه ادارو ته مې رسولې مشکلات مې حل کړي دي. زه په دې ډېره خوشحاله یم چې ما د ښځو ستونزې حل کړي دي او لا یې نور هم حل کړم.
صحیح ده. او ساسو په خپل شخصیت باندې د دې سره تاسو ځان فکر کوئ چې ډیر تاسو ته اعتماد وربخلې دی او د شانتي به تاسو شخصیت باندې سره اثر کوي؟
بله از ما په شخصیت دې تاسو فکر کړی دی، ځکه زه ډیر د دې بار ور ګرځېدل چې دوی موږ ستونزې حل کړی دي او دوی زمانه ډیره خوشحالي احساسوي، کله چې هغه خوشحالي احساسوي نو زه خپله هم خوشحاله کیږم. یعنی زما یو ښه اعتبار د سره یو ښه شخصیت باندې مدیت بیا تاسو لري، ارزو په دې خوشاله چې ماته یو نیک شهرت دې راکړې دي، یو نیک شهرت خوند شي مې دې په دغه خدمتونو او فعالیتونو کې تاسو باندې ان ارزو په دې خاطر ډیره خوشاله ما چې کوم خدمت ما کړې دې بيزي نه دې پرې ادا چې کوم نیک شهرت ماته او نیک شخصیت ماته راکړې دې او ښه شخصیت راکړې دې زه په دې ډیر افتخار کوم. نور لام غواړم چې خو ته د دې خدمتونو زمينه برابر کړم.
ډیره ښه خبره ده، ماشاءالله موږ هم تاسو قدر کوو او مننه کوو. تاسو راته د افغانستان د خزی ملي شورا ولنې رئیس هم میدان تاسو ویل دي سه ساسوي په دې اړه آیا د ساسو مهنته چې تاسو دې مقام ته ورسلو بیا د سډيري جنکه او خزی به وی چې تاسو نه به الهام اخلي هو خسته هم شینوغوي ته به تاسو په خپل پیغام کې سوای
بلکې ما مخکې تصویر چې مخکې قانون کې زه د اولینه شورا چې په مرکز کې دایر شو نه زه په دې ځین کې د هغې ریجنل کوآرډینیټور او مامه د نورستان لغمان کونړ او د ننګرهار ښځې ځان سره واخیستلې، دې کې مې انتخابات وکړل او دا ښځې مې واخلې کابل ته نیولې، رئیس جمهور سره مې وکتل، د افغانستان په سطح عمومي شورا او بیا وزیر سره وکتلې. نو زما ډېره خوشحالي احساسوله، نورې ښځې هم داسې خوشحالي احساسوله چې هغې هم کوشش وکړي چې داسې مقامونو ته ورسېږي او داسې خویندو ته خدمت وکړي.
صحیح. او راتلونکو کې تاسو د پلانونو خبر او کړنو داسې غټ پلانونه شته تاسو چې مخکې سکار تاسو نه وی کړی او هغه په حق لاسو په پلان کې چې ځکه موقع ملو شي نو تاسو به هم په هغه باندې توجه ورکړئ او د خزو لپاره بنور کارو کې خپل داسې پروژې کې تاسو په پام کې؟
زه غواړم چې د ننګرهار په ټولو ولسوالۍ کې د ښځو لپاره یو نمایندګي خلاص کړم چې د ښځو ستونزې په ولسوالۍ کې حل شي او ښځو لپاره بنیادي کار وکړو، بنیادي داسې چې یو فابریکې جوړ کړو چې هغه ښځې چې په کونډې دي او بې بضاحته ښځې دي، غریبې ښځې دي، فابریکې جوړ کړو او ښځو ته داسې بنیادي کارونه وشي چې ډېرې خویندې هغې کې په کار شي، لکه موږ صابون د نورو ملکونو راواردو یو شیبل شي ډېر شیان دې دي، موږ کولی شو چې د بیا شیان په خپل ملک جوړ کړو او ډېرې ښځې فابریکې کې او ډېرې ښځې په کار کړو، نو موږ غواړو چې آینده کې ښځې بنیادي کارونه وکړي.
نو تاسو فکر کوئ چې په ښځې په افغانستان کې داسې صلاحیتونه لري چې هغه خپل دا صلاحیت کله کار راولي نو آینده ډېره فائده پورته کولی شي؟
بله موږ ډېرې خويندې درې ځله خويندې په خالي بافي کې موږ زړه کار کوي او ډېرې خویندې په لبنیاتو کې کار کوي، شیدې جوړوي، پنیر جوړوي، یو شی بل شی آین صابون جوړوي، آین د ګلاب او عرق جوړوي، د نانا عرق، د مثلا د زنګي دغه نباتاتو نه تور نه دی عرق جوړوي، فابریکه لري جوړوي پکې، نو موږ یې ټول فابریکه نه تلو خو پکې کار کوي. په سینګار کې موږ د ګلاب څخه کوم عرق وباسي هغه هم موږ دی لرو، موږ ډېرې خزي اچار جوړوي، مثلا ډېرې مسایل باندې موږ خزي دوختي دي خو موږ صحیح ماشینري نه لرو، چې صحیح ماشینري ولرو ا به کولو شو هغه خزي موږ پکار کوو.
ډېره مننه انیسا عمرانی بیبي، الله دې کې چې تاسو دا ټول پلانونه چې دی هغه عملي هم شي او تاسو ته کامیابی ترلاسه شي. ډېر خوشاله شو چې تاسو په دې پروګرام کې را سره برخه واخستل او خبرې مو را سره وکړې.
تاسو من ډېر زیات ما غلطی شي او ما نه کوم زما زو ډېر تیز ده کې ډېر خبرې مو کړې تاسو نه کوشي نو تاسو نه فخوال او تاسو هم ډېر مننه چې موږ وخت راکړ د خپل فعالیتونو په حق له متاثر خبرې کړې، ډېر مننه مليا جان،
ډېر مننه. خوشاله اوسئ اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی، امید کوم چې دا پروګرام به تاسو خوښ شي. وي د مشال ریډیو نورې خبرونه دوام لري، په نورو خبرونو کې به زموږ نور همکاران تاسو په خدمت کې راځي. د الله پامن.
پتا پربھو لاسکی